السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورئ چې په کابل کې د پرونی چاودنې هغې صحنې پراخ غبرګونونه پارولې چې دوه وړې نجونې پکې د خپلې ټپي مور سر ته چیغې وهي. پر افغان حکومت له دې کبله نیوکې زیاتې شوې چې یو شمېر وزیران د سرپرستانو په توګه ساتلي دي، خو حکومت وایي ډېر ژر به نوي کاندید وزیران ولسي جرګې ته ور وپیژن. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي. مخکله دی چې دی او نور راپورونه تراشو په مکرای د دې سات خبرونه ته. چارواکی وایي ننګرهار کې د طالبانو د نشه یي توکو یوه لویه کارخونه له منځه وړل شوې. د افغانستان صرافانو خپل کاربندیز پای ته ورسوو او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر ویلي له ایران سره یوې لنډمهالې هوکړې ته رسېدلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یوه لویه فابریکه له منځه وړل شوې. دغه وزارت وایي دغه عملیات د 201 سیلاب قلی اردو سرتیرو کړي چې پر مهال د دوی پټکو لزګونه طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوخته. د دې قلی اردو د درېمې لواء قمندان محمد کریم نیازی د دغه عملیاتو په اړه رسنیو ته ویلي:
منابع عایداتی از یو کې مواد مخدره
ده، مخدره موادو چې د دوی عایداتی سرچینې دي. یو لوی کارخانه په عملیاتو کې د خېلو د افغانستان د اتلو ځواکونو لخوا کشف او مخدره مواد وسوځول شو.
نیازی زیاته کړه د طالبانو د هیروینو د کارخانې د ویجاړولو ترڅنګ ځواکونو د هغوی زر بوجۍ چرس هم سوځولي. دا چې سیمه لرې پرته ده ګرانه ده چې دا ډول اداوې په خپلواک توګه تایید شي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې په ډاګه کړي چې دوی د نشه یي توکو په کاروبار او پروسس کې لاس نه لري. د افغانستان حکومت وایي د صرافانو عمومي ټولنې خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ټولنې استازیو له ولسمشر سره په کتنه کې دغه اعتصاب چې له شاوخوا دوو اونیو راهیسې پیل کړی و پای ته ورسوه.
صرافانو د ولسمشر سره په ماښامنۍ ناسته کې خپل اعتصاب ختم کړ او حکومت به د یوې اونۍ په دننه کې د صرافانو ستونزې ته رسیدګي کوي.
د افغانستان د صرافانو عمومي ټولنې دغه اعتصاب د افغانستان د مالی وزارت او د افغانستان بانک د وروستیو هغو اقداماتو په خبرګون کې کړی و چې د دوی د پیسو خدمتونه او پر هغو د مالی ورکولې ډیجیټلي او همې د کار انفرادي جوازونه د شرکت بڼې ته اړولي وو. دغو صرافانو ویلي چې د دې امکانات نه لري چې په آنلاین او ډیجیټلي بڼه دولت ته حساب ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر رافائل گروسی چې د تهران د وروستي ګواښ په اړه د خبرو لپاره تهران ته تللی و وایي له ایراني چارواکو سره په خبرو کې دواړه لوري یوې موافقې ته ورسېدل. تهران ګواښ کړی و چې که د امریکا متحده ایالات لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي، د فبروري له 23مې وروسته به د دغه ادارې څارونکو ته اجازه ورنکړي چې له اټومي تاسیساتو یې په لنډ وخت کې کتنه ترسره کړي. ښاغلي گروسی وویل د دغه نوې موافقې له مخې ایران کولی شي هغه قانون چې د دې هیواد پارلمان دوه میاشتې مخکې تصویب کړی یې عملي کړي، چې له مخې د دوی له ادارې سره همکاري محدودېږي، خو په عین حال کې ورته تر دریو میاشتو پورې اجازه ورکوي چې لازمې څارنې ترسره او د تایید چارې مخته یوسي. د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې مشر داسې مهال ایران ته تللی چې تهران او واشنگټن پر یو بل فشارونه زیات کړي چې بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. بل لور ته ایرانی چارواکي وایي د اقلیت ګنابادي صوفي طریقې یو فعال چې بندي و او څو ورځې مخکې د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی و سا ورکړه. چارواکو ویلي چې بهنام محجوبي د زیاتو درملو د خوړلو له امله مسموم شوی و. نوموړی د دغې طریقې له نورو پیروانو سره یو ځای په 2013 کال کې د مظاهرو په جریان کې نیول شوی و او په جون میاشت کې په 2 کلن بند محکوم شوی و. د راپورونو له مخې نوموړی د فبروري په 14مه د ایوان له زندانه یو سیمه ییز روغتون ته انتقال شوی و. د هغې میرمن صالح حسیني تیر اونۍ وروسته له هغه چې خپل میړه سره د لیدو اجازه ورکړل شو او هغه د تهران د لقمان روختون په عاجل څنګه کې ولید. د آزاد رادیو فردا څنګه ته ویل چې د میړه درملنه یې په خپل وخت نه وشوي او له همدې عمله کوما حالت ته تللی دی. روستای خبر همدا چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په میانمار یا په خوانی برما کې د معترضانو په وړاندې خونړی تاوتریخوالی وغند. له هغه وروسته چې نږدې درې اونۍ مخکې د دې هیواد پوځ کودتا وکړه او د چارو واګې په لاس کې واخیست، درې ورځې مخکې د فبروري په 19مه یوه ځوانه ښځه ووژل شوه چې هغه د دغو اعتراضونو لومړنۍ قرباني وه. د هغې وژنه د ډیموکراسۍ پلوي غورځنګ پر یوه سمبول بدله شوې او تېره شپه یې هم معترضانو په لویو ښارونو کې په یاد شمې بلې کړې. له هغې وروسته د فبروري په 6مه د برما په 2م لوی ښار مندالی کې دوه تنه نور معترضان ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یې په وړاندې غبرګون وښود او د معترضانو خونړۍ ځپنه یې وغندله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم پرون په یو بیان کې وویل چې د سوله ایزو معترضانو په وړاندې له ګرمو وسلو کار اخیستل د هغوی بیرول او ځورول د منلو نه دي. ازادي رادیو ته غواګي وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د پرونی برید پر مهال د دو ماشوم نجونو ویر پراخ غبرګون پارولی. مسؤلین وایي بریدګر ښار کې مرکزیت نه لري.
زموږ موندنې ښیي چې دغه ترهګر په کابل کې مرکزیت نه لري.
حکومت وایي ژر به ولسي جرګې ته یو شمېر نوماند وزیران معرفي کړي. دې چاره کې ځنډ له قانون نه د حکومت سرغړونه بلل کیږي.
پنځه میاشتې سولې ځینې وزیران سرپرستان دي. د قانون نقص کله له حکومت او د حکومت له رأس نه پیل شوی دی.
بلخ کې د تښتول شوي ماشوم پلار وایي
له سلو ورځو ډېرې کېږي، تر اوسه یې ولې پیدا نه کړ؟ ولسمشر موږ ته د لیدو وخت را نه کړ، لامل یې څه دی؟
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر وایي تهران سره لنډمهالې موافقې ته رسېدلی. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. هغه یو ویډیو چې په کابل کې د پرونی چاودنې له ځایه اخیستل شوې او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي، په دې ښار کې د هدفي وژنو او ماین چاودنو یوه زړه بوږنوونکې صحنه انځوروي. دوه ماشوم نجونې په سړک د پرتې بې سده مور پر سر ولاړې دي او مور ته چیغې وهي چې راپورته شه. کابل چې په دې وروستیو کې پکې هدفي وژنې او نورې چاودنې زیاتې شوې، اوسیدونکي یې د امنیت له پلوه ځان خوندي نه احساسوي. دا چې پرونۍ پېښې ته غبرګونونه څه دي، په دې اړه پام وکړئ. د نوریاس نوري راپور ده.
کابل پرون بیا د یوې هدفي حملې چې د یوې ماشومې په ګډون دوه تنه پکې ووژل شول شاهد و، خو هغې زړه بوږنوونکې ویډیو د خلکو ډېرې غوسه راپارولې چې پکې ښکاري دوه ماشومې نجونې پر سړک پرتې دي، یوې بې سده مور پر سر ولاړې دي او چیغې وهي. د کابل د امنیې قوماندانۍ د ویان فردوس فرامرس په وینا، په دغه چاودنه کې چې د ښار د څلورمې ناحیې د برکي په سیمه کې پر یوه رینجر موټر وشوه، لږ تر لږه دوه تنه پکې مړه او پنځه نور ټپیان شوي. وژل شوي د موټر ډرایور او یو لاروی ماشوم و. په هغه ویډیو کې چې تر چاودنې سمدستي وروسته د پیښې له ځایه اخیستل شوې او په ټولنیزو رسنیو کې ډېره لاس په لاس کیږي، دوه ماشومې نجونې چې یوه په وینو لړلې ښکاري چیغې وهي. په یوه صحنه کې یوه ماشومه پر مور غږ کوي چې مور یې پاڅېږه. د مادر بلند شو دغه هشتګ په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی دی. د ټویټر یو کاروونکي جاز ملک زاده لیکلي، د نه زغملو ده چې دغه مور او ماشومان دغسې وګورئ. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي هغوی چې دغسې عمل سرته رسوي، د دغسې صحنې په لیدو به چې ماشومان خپلې ټپي مور ته ژاړي، څه ډول خپل وجدان ته قناعت ورکوي. میرمن کوفي وایي دغه عمل باید سمدستي ودرول شي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز تایید کړه چې دوه ماشومان چې په دغه ویډیو کې ښکاري او په دغه پیښه کې برسېرن ټپیان شوي او درملنه شوي او د مور روغتیایي وضعیت خطرناک دی. لکه د ډیرو نورو حملو په څیر د دغه چاودنې مسؤلیت هم چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو امنیتي چارواکي هغه د طالبانو کار بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي موندنې ښیي چې هغه ترهګر چې په کابل کې هدفي وژنې ترسره کوي مرکزي هستې د ښار کې نه دي او دوی هڅه کوي چې هغو ته لاسرسی پیدا کړي. دا خبره د دې وزارت ویان طارق آرین په کابل ښار کې د زیاتو شوو هدفي وژنو په اړه وړمه ورځ ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل
زموږ موندنې ښیي چې دغه ترهګر په کابل کې مرکزیت نه لري. موږ هڅه کوو چې د دوی هغه آخري نقطې ته چې دوی ورڅخه د منابعو لپاره کار اخلي نږدې شو او په نطفه کې شنډ کړو.
ښاغلی آرین د دا ډول حملو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې وویل چې د هغو ترهګرو چې په وروستیو میاشتو کې په کابل کې د چاودنو په تړاو نیولي شمېرې اوس نږدې 400 ته رسېدلی دی. په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو لویو ښارونو کې هدفي وژنې چې ډېرې د مقناطیسي مایونونو په ذریعه ترسره کیږي داسې مهال زیاتې شوي چې څو ورځې وروسته په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 د تړون یو کال پوره کیږي. هغه تړون چې له مخې باید په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه شوې وی او د چارواکو په وینا طالبانو هم په بامفهومه بین الافغاني خبرو کې ګډون کړی وی. د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې دي.
په راپور کې مو په کابل کې د پرونی برید وروسته د راولاړو شوو اعتراضونو په اړه اوریدل. طالبانو بیا بیګا مخصوصا ویلي چې دوی په دغه چاودنه کې لاس نه لري. دوی ادعا کړې چې دغلته پولیسو له چاودنې وروسته په ملکیانو ډزې کړي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
ګلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د ولسمشری مانی د چارو اداره وایي افغان حکومت به ډیر ژر ولسی جرګې ته د رد شویو نوماند وزیرانو پر ځای نوې څېرې ور وپیژني. د دې ادارې مشر فضل محمود فضلی ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې وویل حکومت د ولسی جرګې هرې پریکړې ته درناوی لري او په لنډه موده کې به د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې نږدې 15 میاشتې وړاندې د حکومت لخوا ورپېژندل شوي 15 نوماند وزیران رد کړي خو تر اوسه یې جرګې ته نوي کسان نه دي ورپېژندلي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
که څه هم د ولسی جرګې لخوا د پوهنې، ښځو چارو، کلیو پراختیا، اطلاعاتو، فرهنګ وزارتونو او د مرکزي بانک مشر ته د باور رای نه ورکولو نږدې 15 میاشتې پوره کیږي، خو د چارو اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به نوي نومان وزیران د خلکو استازو ته د رای اخیستو په موخه ورپیژني. د دې ادارې مشر فضل محمود فضلی ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې ولسی جرګې ته د نوي نومان وزیرانو د ورپیژندلو ټاکلې موده یاد نه کړه، خو وی ویل د سرپرستی لړۍ به ډیر ژر پای ته ورسوي.
ما به خانه ملت ولسی جرګه به تمام ازش احترام داریم.
موږ د ملت کور د ولسی جرګې ټولو استازو ته درناوی لرو، پریکړو ته هم درناوی لرو. همدا چې د بودیجې مسوده درې ځلې رد شوه همدا زموږ د احترام نښه ده. هر پر ځای غوښتنه چې د افغان حکومت د تخنیکي اجراتو سره تضاد کې نه وي موږ یې منو.
در تضاد نباشه او اجرا میکنیم انشاءالله.
در افغانستان ولسی جرګې په زلونو د نوي سیرو د ورپیژندلو او د سرپرستی پای غوښتنه کړي، خو لا هم دا غوښتنه پر خپل ځای ده او د ملکی دول لپاره یې یوازې ژمنې شوي. هغه کار چې د ولسی جرګې غوسه یې هم پورته کړي او تر ډیره یې حکومت سره د ټکر مسیر نیولی. په ورته وخت کې یو شمیر حقوق پوهان وایي د حکومت لخوا د نومان وزیرانو ټاکلو کې ځنډ د قانون ماتول دي. د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال:
وزیرانو د سرپرستی قانون له مخې یو وزیر تر دوه میاشتو پورې سرپرست پاتې کېدلی شي، نو اوس چې 15 میاشتې سولې ځینې وزیران سرپرستان دي، نو دا متاسفانه باید ویم چې په افغان حکومت کې معمول مروجه مسله ده. موږ ډېر وزیران نه چته کلونه کلونه سرپرست وزیران، نو د قانون نقص خو خپله له حکومت او د حکومت له رأس نه پیل شوې ده.
حسم وکړه چې په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر هم واخلو، خو له ډېرو هلو ځلو سره سره بریالي نه شو. د چارو ادارې رئیس داسې مهال ډېر ژر ولسی جرګې ته د نویو نومان وزیرانو د پیژندنې خبره کوي چې په دې برخه کې لا هم تیرې ژمنې نه دي عمل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 15 میاشتې وړاندې د تلی په 10مه ولسی جرګې ته د کابینې د بشپړېدو په موخه 15 نوماندان وروپیژندل چې په پایله کې ولسی جرګې 15 نوماندانو ته د باور رایه ورنه کړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو اوریدلی شي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقافو وزارت د مولوي مجیب الرحمن انصاری وروستۍ څرګندونې په هیواد کې د روانې جګړې دوام او د دښمن په ګټه تبلیغات بللي. د هرات د گزرګاه جماعت خطیب مولوي مجیب الرحمن انصاری دوه ورځې وړاندې له اوسني نظام ملاتړ لویه ګناه وبلله. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقافو وزارت په یوه خبر پاڼه کې دا ډول څرګندونې د اسلامي او شرعي اصولو خلاف بللې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د ویلامي په خبرولو سره د مولوی انصاری دا څرګندونې د اسلامي او شرعي اصولو خلاف بللي. د وزارت د شنبې ورځې ناوخته په یوې خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، د مولوی انصاری وروستۍ څرګندونې د افغانستان د اساسي قانون خلاف او د افغانانو پر وړاندې د روانې جګړې لمن لا پراخولی شي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې دا ډول څرګندونې د بېګناه افغانانو د وژنې او وینې تویدنې د زیاتېدو سبب کیږي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت له قوله مولوی انصاری په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان روانه جګړه ورور وژنه د اسلامي نړۍ هیوادونو او سازمانونو نه روا بللې. د هرات د گزارګاه جماعت خطیب مولوی مجیب الرحمن انصاری د تیر جمعې په ورځ د جمعې لمانځه د خطبې پر مهال له اوسني نظام څخه ملاتړ کبیره یا لویه ګناه وبلله. د څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو تند غبرګونونه راپارولي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ګډونوالو مولوی انصاری د افغانستان د سرتیرو وینو ته په سپکاوي تورن کړی او د هغه د محاکمې غوښتنه یې کړې. خو یو شمېر کسان نور شته چې بیا د مولوی انصاری په پلوۍ یې کرښې تورې کړې دي. خو افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب مولوی انصاری ته د باغي خطاب کړی. ښاغلی محب تېره ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل ملي امنیت په دې اړه څېړنې کوي چې د دې خبرو سرچینه له کوم ځای څخه ده.
مولوی انصاری چې کومې څرګندونې کړي، د افغانستان او ټولې نړۍ د علماو د څرګندونو خلاف خبرې دي او هر هغه څوک چې ممبر څخه خبرې کوي اړتیا ده چې له نورو عالمانو سره همغږي وکړي. موږ هغه د یو یاغي په توګه پېژنو که د سیمې استخباراتو څه مسله وي. د دې لپاره چې پول ویدو ځونکې د سیمې استخبارات فعال دي، ملي امنیت ته دنده سپارل شوې چې وې څېړي.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج هم پرون وویل چې د مولوی مجیب الرحمن انصاری د څرګندونو په اړه قانوني اقدام کوي. د هرات د گزارګاه جماعت خطیب مولوی مجیب الرحمن انصاری له دې وړاندې هم ځینې داسې خبرې کړې وي چې له ورته غبرګونونو سره مخ وي. هغه همدا ډول خپلې خبري غونډه کې ښځینه خبریالانو ته د ګډون اجازه نه وه ورکړې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. واموریدل چې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په هرات کې د یوه دینی عالم څرګندونو ته غبرګون ښودلی. همدې دینی عالم مولوی انصاری تېره ورځ یوه ویډیو کې ویلي چې خبرې یې تحریف شوي او خلکو ترې د ده په ټکو سم تعبیر نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بلخ کې د تختول شوی عبدالرؤف پلار چې د عدالت غوښتنې په موخه کابل ته راغلی وایي معترضانو د موادو د بایو د لوړېدو له امله بندرونه او لویې لارې خلاصې کړي، خو وایي چې دا به د لنډې مودې لپاره وي او دوی په تمه دي چې چارواکي یې غوښتنې ومني. د عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي دوه اونۍ کېږي چې د ولسمشر سره د لیدو لپاره هره دروازه ټکوي، خو وایي چا یې غږ نه دی اورېدلی. تفصیل په دې راپور کې.
د نه کلن عبدالرؤف د تختول کېدو ناروخانه برخلیک یې پلار او خپلوان دې ته اړ کړل چې د عدالت غوښتنې لپاره پلازمینې کابل ته راشي. دوی له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړي چې هېر شوی عبدالرؤف عرپ یاد کړي. دوی امنیتي بنسټونه هم د یاد ماشوم پیدا کولو کې کمزوري ګڼي. د عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي د زوی له ورکېدو یې نږدې 100 ورځې پوره کېږي، خو تر اوسه یې د پیدا کېدو څرک هم نشته.
از 100 روز گذشت، علت چیست؟ له سل ورځو ډیر کیږي تر اوسه یې ولې پیدا نه کړ؟ اته ورځې کیږي چې کابل ته راغلی او تر اوسه یې ولسمشر موږ ته د لیدو وخت را نه کړ. لامل یې څه دی؟ که ولسمشر د ملت غم خوري، په دویمه درېیمه ورځ به یې موږ وختي وو او موږ به بندرونه پرانیستو.
په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج په یو خبري کانفرانس کې وویل د عبدالرؤف تښتول کېدل یوه پیچلې مسله ده.
یوه ډېره سخته او پیچلې قضیه ده. موږ تر اوسه 9 عملیات کړي او 6 ځایونه مو پلټلي. هره زمینه چې برابر شي موږ ترې ګټه اخلو. موږ له خپلو ټولو امکاناتو کار اخیستو.
له دې سره هغو اعتراض کوونکو چې 10 کېږي د عبدالرؤف تښتول کېدو په غبرګون کې د شمال درې مهم بندرونه په فاریاب کې اقینا، په کندوز کې شیرخان او بلخ کې حیرتان تړلي، د سوداګرو د ستونزو او د لومړنیو موادو د بیو لوړېدو د حل په موخه دا بندرونه د لنډې مودې لپاره بیرته پرانیستي دي. په تیرو 6 کې د یو شمیر موټر چلوونکو د کاري اعتصاب او د شمال دریو مهم بندرونو د بندېدو له امله د سون توکو او نورو موادو بیې په بېساري توګه لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویان امین بابک وایي بندرونه پرانیست تل شوی او موټر چلوونکو هم خپل اعتصاب پای ته رسولی دی.
اوس مو بندرونه او سوداګري زره کړه ورکړه خپل نورمال حالت ته ګرځي او د مالونو د لیږد را لیږد بهیر هم 2 کېږي چې نورمال کېدو خواته روان دی. هیله من یو چې له دې کار سره به یو ځل بیا د هیواد بازارونه نورمال کړو.
یوه میاشت وړاندې ولسمشر د بلخ امنیتي مسؤلانو ته ګواښ کړی و که دا ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد نه شي ټول به له خپلو دندو ګوښه کړي، خو تر اوسه نه عبدالرؤف خوشي شوی او نه هم کوم امنیتي مسؤول له دندې ګوښه شوی دی. خو اوس د عبدالرؤف پلار حکومت ته وایي که یې د زوی د خوشي کولو لپاره اقدام ونه کړي یو ځل بیا به د هیواد په شمال کې بندرونه وتړي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري اجمل ان ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه لیکنه کړې چې سرلیکې دی: اوسنیو شرایطو ته په پام امریکا کولی شي چې له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي. د ورځپاڼې په وینا د هغه څه له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې لیکلي، باید امریکا د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي، خو تر اوسه د دې کار د ترسره کېدو لپاره هیڅ تضمین نشته. لاس انجلس ټایمز وایي نه امریکا، نه افغان حکومت او نه هم طالبان په بشپړه توګه پر هغه ژمنو درېدلي چې په هوکړه کې شوي. لیکنه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې وه چې تاوتریخوالی به کموي، خو کم کړی یې نه دی. افغان حکومت او طالبانو خپلو کې د سولې د رغنده خبرو ژمنه هم کړې وه، خو د ورځپاڼې په وینا خبرې په ټپه ولاړې دي. لیکنه کې وړاندې راغلي دې مشکلاتو ته په پام په امریکا کې د جو بایډن نوې اداره په زړه نازړه حالت کې ده او نه پوهیږي څنګه هغه جګړه پای ته ورسېږي چې د امریکا له 3 څخه په میراث ورپاتې ده. میل انلاین په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان د سولې د خبرو درېدل او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د دې سبب شوي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اداره پر هغه هوکړه چې نږدې کال مخکې له طالبانو سره لاسلیک شوې له سره غور پیل کړي. د لیکنې په وینا دې ورځو کې د امریکا په حکومت کې بحث پر دې دی چې آیا د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د ضرب الاجل عملي کول یو مثبت ګام دی او که نه. میل انلاین د امریکا د مرکزي قمندانۍ د قمندان جنرال کینټ مکنزي له قوله وایي د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو شرایط نه دي برابر شوي. جنرال مکنزي پاکستان ته د سفر پر مهال الوتکه کې خبریالانو ته وویل طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه، خو دا کار نه دی کړی. هغه وروستیو چاودنو او هدفي وژنو ته اشاره کړې، ویلي دي دا سمه ده چې ځینې له دې بریدونو څخه د داعش او نورو ترهګرو ډلو لخوا ترسره کیږي، خو د مکنزي په وینا د هغوی کارونه د طالبانو د کړنو په وړاندې ناڅیزه دي. د امریکایي جنرال ټینګار کړی چې دا بریدونه د طالبانو کار دی، نور څوک دا ډول بریدونه نشي کولی او په وینا یې د دې وسلوالې ډلې لاس پکې څرګند دی. طالبانو په یو شمیر هدفي بریدونو او چاودنو کې لاس لرل رد کړي، خو د ځینو نورو مسؤلیت وخت نا وخت منلی. پی بی ایس انلاین خبرونه وایي له امریکا او ناټو سره د 2 مشارکت وروسته اوس له افغانستان څخه بهرني ځواکونه د وتلو په حال کې دي او د دې هیواد امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو په وړاندې په جګړه کې یوازې پرېږدي چې په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه درېدلې. دا خبرونه زیاتوي د ولسمشر جو بایدن اداره باید وسته امریکا د پخانه ادارې له دوو میراثونو سره کار وکړي چې وي د طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه ده او بل هم له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو لپاره ټاکلې ضربله چل دي. د پی بی ایس انلاین په وینا وست جو بایدن اداره د طالبانو سره د سولې په هوکړه له سره غور کوي چې په ترڅ کې له دې هیواد څخه د سرتیرو د ایستلو موضوع هم له سره ارزوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر چې له دې ادارې سره د ایران د همکارۍ د پریکون د ګواښ په خاطر تهران ته تللی و، وایي له ایراني چارواکو سره یوې موافقې ته رسېدلی. په عین حال کې ایران او د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې لومړی مقابل لوری بیرته اټومي تړون ته وروګرځي. تهران وایي چې امریکا، او امریکا بیا وایي چې ایران د لومړنی ګام پورته کړي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر رافایل ګروسی وایي له ایراني چارواکو سره په خبرو کې دواړه لوري یوې موافقې ته ورسېدل چې له مخې ایران له دې ادارې سره همکاري محدودوي خو کمې څارنې ته اجازه ورکوي. نوموړي دغه څرګندونې پرون یکشنبې وروسته له هغې وکړې چې ایران ته په سفر کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د رئیس علي اکبر صالحي په ګډون د دې هیواد له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره وکتل. تهران خبرداری ورکړی و چې روانه اونۍ د فبروري په درویشتمه به خپل اټومي تعصد د ملګرو ملتونو د څارونکو پر مخ وتړي که متحده ایالات پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي. ایران له خپله اړخه په شوي تړون کې د شفافیت په هدف ژمنه کړې چې له خپلو اټومي تعصاتو د ملګرو ملتونو د څارونکو ناڅاپي کتنې ته اجازه ورکوي. د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل ګروسی وویل تهران به هغه قانون عملي کړي چې د دې هیواد پارلمان دوه میاشتې مخکې تصویب کړی او له مخې د اټومي خوندیتوب هغه زمیمه شوی پروتوکول ځنډوي چې له مخې نړیوالو اټومي څارونکو ته د ایران له اټومي تعصاتو په لنډه موده او ناببره توګه د کتنې اجازه ورکوله. خو ښاغلي ګروسی دا هم وویل چې دله ایراني چارواکو سره په دې هم موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره به تر دریو میاشتو پورې د ایران د اټومي فعالیتونو د لازمې څارنې او تایید چارو ته دوام ورکوي. ګروسی چې له ایران تر ستنېدو وروسته یې څرګندونې کولې وویل موږ پر هغه څه چې دوام کولی شي موافقه وکړه او زیاته کړه. په اوس وخت کې مهمه دا وه چې فاصله رالنډه کړو او رامنځته شوی وضعیت وژغورو. هغه وویل څارنه به کمه وي خو دا باید ومنو چې له دې سره بیا هم د اړتیا تر حده پورې د څارنې او تایید چارو ته اجازه ورکړل شوې ده. نوموړي دا یو موقتي تخنیکي تفاهم یاد کړ. تهران ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر د سفر په ترڅ کې تهران او واشنگټن چې د 2015 کال اټومي تړون ته د بیرته ورګرځېدو لپاره یې پر یو بل فشارونه زیات کړي ویلي چې د نویو خبرو ورې پرانستی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران دغسې خبرو ته چمتو دی خو لومړی باید د دغه تړون ټول لاسلیک کوونکي خپلې ټولې ژمنې پوره کړي. د ایران پرس تلویزیون د ښاغلي ظریف له قوله وایي چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په تهران کې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر په تهران کې له چارواکو سره وکتل. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون یکشنبې امریکایي سی بی ایس نیوز ته وویل چې ایران تر اوسه د امریکا د نوې ادارې غوښتنې ته چې د خبرو میز ته د بیرته راوګرځي ځواب نه دی ویلی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې بایدن دې ته تیار دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سخت محدودیت لګولو په چاره کې بیرته له ایرانیانو سره د خبرو میز ته ور وګرځي. د سولیوان په وینا دغه وړاندیز تر اوسه پر ځای دی ځکه زموږ په باور د دې لپاره ډیپلوماسي تر ټولو غوره لار ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو له اټومي تړون څخه وویست او بیرته یې پر تهران بندیزونه ولګول. تهران هم له هغې راهیسې په تدریجي ډول په کړي تړون کې یو لړ خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
اسماعیل فاروقی د کنړ ولایت د غازی آباد دولتوالی نه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د کنړ نوي وکیلانو څخه دا غواړو چې د کنړ د غازی آباد او نړۍ پارلمان ته لیدلي د هغو څخه هیله مو دغه ده چې دغه سړک سره مننه.
کلیوالی شنه د هلمند ولایت د انردلي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم.
اوس نو د خیر سره د پسرلی زمانه را نږدې ده. نو زما د ټولو وړونو څخه دا هیله ورځ د ټولو هیوادوالو سره ټولو افغانانو څخه چې تاسو په خپل منطقه کې نالان ګلان چمنیان وکړئ، نو د دې سره به زموږ ستاسو هغه چاپېریال به هم سم سي، زموږ ستاسو هیواد به هم سمسور او ښکلی سي، او دا به مو خپل یو انساني مسؤلیت ادا کړی. دې سره چاپېریال ټول مشکلات حلېږي. یعنی هر سړی که یو نحال شین کې او بیا یې وروزي، نو 3 میلیونه نالان کېږي. دا یو لوی پرمختګ دی، او باید چې دوی میوهدار نالان باید وکړي او باید بیا پالنه وکړي. زما د ازادي راډیو صحیح ده چې زما پیغام نشي.